ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਗ੍ਰਾਨੋ ਉਰਦਨ ਕੋ ਤਾਸੋ ਦਵੀ ਹੋਏ ਜਿਵਾ ਸਹਾਰਾ ਨੇ ਖਬਰੀ ਪਰਵਨ ਤੋ ਗੋਜੀ ਨਨ ਦਨ ਹਿਵਰਦ ਕਾਲ 2022 ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਿਆਸ਼ਤੇ ਦਰਵਿਸ਼ਤ ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਦਦੇਸ਼ ਪਰਵਨੇ ਉੜਾਂ ਦੇ ਕੋਨ ਕੇ ਜ਼ਯਮ ਨੋ ਸ਼ਰਵਾਨ ਕੈਲੰਡਰ ਅਦੇ ਨਿਮ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਪਰਵਨ ਕੀ ਅਹਮ ਰਿਪੋਰਟੋ ਨੇ ਲਰੂ ਕੋ ਅਵਰ ਗੋਤ ਹੈ ਤਰਟੋਲ ਅਹਮ ਖਬਰੋ ਨੂੰ ਸਰਟਕੋਤਾ دا اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد نن د عمران خان پر زد د طرح گرے پر تورونو کی د مقدمی اورون کیگی پولیسو د عمران خان پر زد مقدمہ ورست له هغه درج کړي چې په یو جلسه کې خزینه قاضی ته گواخونه کړیو د پیښور پولیس وای په 13 یو هفته کې یوازې په پیښور کې د کورنیو جګړو او غیرت په نامه د یوې ماشومې په شمول نه خزې وجلې شوې دي د بشری حقوقو کمیشن او د خزو د حقوقو فعالان وای په تنازعو کې د خزو د وجنې پیښې زیاتې شوې دي رویټرز خبری ادارې په خپل یو رپورټ کې د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ویلي دي د افغانستان شتمنو آزادولو او د افغانستان مرکزی بینک ته د کنګل شوو پیسو ورکولو لپاره طالبانو سره خبرې اترې روانې دي دا وسټکی اوس په پامرا ګرځوم د خبرونو تفصیل ته د اسلام آباد ہائی کورٹ کے با نند عمران خان پر زد طرح گرے پتورن کی دا مقدمے اورون کی گی پولیس د عمران خان پر زد مقدمہ رست لہاغے درج کڑی کے پائیو جلسہ کیے خزینہ کاجتا گواخون کڑیو دا اگست پا شلم نیٹا پخوانی وزیر اعظم عمران خان خزینہ قاضی زیبا چودھری تا دا یو جلسے پا وقت گواخ کڑیو چی دا پی ٹی آئی رہنما شہباز گل یہ ول پولیس تا پریمانڈ ور کڑے اور تے گواخ کڑیو ور سر بگوری په دغه جلسه کې عمران خان د اسلام آباد دوه نورو پولیس افسرانو ته هم ګواښونه کړي وو عمران خان په دغه جلسه کې او د دین وړاندې د پاکستان پوسټ ته هم په اشاره ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند پلویان زوروي او هغه ټلویزیونونه یې هم تړلي چې د پی ٹی آئی په اړه خبرونه خپروي د امریکا د بشري حقوقو ډلې انټرنیشنل هیومن رائټس فاؤنډیشن په یو ټویټر پیغام کې ویلي د پاکستانی چارواکو د زورونو رپورټونه ورته ملو شوې دي دوی لګیا دي په دې اړه مصدقه اطلاعات راغونډوي چې څه شوې دي د پیښور پولیس وای په 13 یو هفته کې یوازې په پیښور کې د کورنیو جګړو او غیرت په نامه د یوې ماشومې په شمول نه ښځې وجلې شوې دي د بشري حقوقو کمیشن او د ښځو د حقوقو فعالان وای په تنازعو کې د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي د پیښور پولیسو وی او ای ډیو ته ویلي روانه اونۍ د نهه ښځو د وژنو دا پیښې په داودزی متنو شاپور او ریګي سیمو کې شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خیبر پختونخوا صوبې څانګې یو چارواکي اکبر خان وی او ای ډیو ته ویلي دي ټولنیز خویونه ډیر خراب شوي دي او چې ښځې د سړو نه خپل حقونه غواړي ورباندې تشدد کیږي د شرکتګا او عورت فاؤنډیشن په نوم د ښځو د حقونو تنظیمونو ویلي تر څو د ښځو د حقونو تحفظ لپاره جوړ شوي قوانین عملي نه کړی شي په ښځو د تشدد لاره نشي نیول کېدلې رویټرز خبری ادارې خپل یو رپورټ کې د ځینې امریکایي چارواکو له خولې ویلي دي د افغانستان شتمنو آزادولو او د افغانستان مرکزی بینک ته د کنګل شوو پیسو ورکولو لپاره طالبانو سره خبرې اترې روانې دي رویټرز خبری اداره وای اگر چې د امریکا خارجه وزارت په دې اړه د سویلو نه ډډه کوي خو د نوم نه خودلو په شرط ورته ځینې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې غور کیږي چې افغانستان ته کنګل کړي شوي پیسې د سویزرلینډ هیواد کوم درېمګړي سازمان په واسطه ورکړي شي ځکه چې د جینکو په تعلیم د بندیزونو او د دوها معاهدې په سرغړونو طالبانو ته دغه پیسې نیغ په نیغه نشي ورکړی کېدلې دا خبرونه په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د ځینو افغان طالبانو په مشرانو د سفري بندیزونو نرمولو موده ختمه شوې ده او د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه روانه ده چې پکې په دې اړه د نوي فیصلو امکان دی او اخیری خبر دا چې په افغانستان او پاکستان کې چارواکي وایي چې په دواړو هیوادونو کې سیلابونو په لویه کچه خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي د پاکستان په بلوچستان کې چارواکي وایي سیلابونو او بارانونو تر اوسه 225 پورې کسان مړه کړي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر د نړیوالو مرستو لپاره د کانفرنس رابللو فیصله کړې ده افغانستان کې چارواکي وایي سیلابونو یوازې پکتیا کې 14 کسان مړه کړي دي دغه رنګه په کندهار لوګر نورستان او میدان وردګ کې هم بارانونو او سیلابونو په لزګونو شمیره کې خلک مړه او ژوبل کړي دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سو شیبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ته غوږ نیسئ. د اسلام آباد های کورټ کې به نن د عمران خان په ضد د ترهګرۍ په تورونو کې د مقدمې اورونه کیږي. پولیسو د عمران خان په ضد مقدمه وروسته له هغې درج کړې چې په یوې جلسه کې خزینه قاضي او د اسلام آباد پولیس افسرانو ته ګواښونه کړي وو. د اسلام آباد های کورټ د ګڼو قاضیانو په یوه غونډه کې د دې مقدمې د اورونې منظوري ورکړې شوې ده او ویل شوي دي چې دغه مقدمه به د عدالت د سپکاوي په زمره کې اورول کیږي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر راکوي.
د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد به د عدالت د سپکاوي د مقدمه اوریدنه درې غړیزه لارجر بنچ کوي چې د اسلام آباد های کورټ د ټولو قاضیانو په سلا جوړ کړی سوی دی. تما کیږي اوریدنه به نن یعنی د اګست په درویشتمه نیټه وکړی سي. بل پلو ته د سپریم کورټ بار اسوسیشن مشر محمد احسان بوند یو بیان د لاري د اسلام آباد های کورټ د پریکړې هرکلی کړی او ویلي دا نه یوازې د ښځې قاضي سپکاوی دی بلکې د یو قضایي نظام درناوی ته زیان رسوي. عمران خان د خالی شنبې په ورځ اسلام آباد کې یو جلسې په محل د اډیشنل سیشن جج زیبا چودري خلاف سپکا ژبه کارولې وه او د اسلام آباد آی جی او ډی آی جی په ضد سپریم کورټ کې د مقدمې درج کولو اعلان یې کړی و. د عمران خان په ضد د ممکنه کاروایی په اړه د پنجاب ایډوکیټ جنرل احمد اویس وایي یو کس کچری خپل په بیان کې یو بل کس دپاره د سپکاوي ټکی وکاروي کچری معافي وغوښتل سي نو بده خبره نه ده او معامله ختمېدی سي. تېره ورځ د اسلام آباد ځایي مجسټریټ په مدعیت پولیسو ښځې سیشن ججی او د پولیسو مشرانو ته ګواښونه ورکولو په تور کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه درج کړې وه. اسلام آباد های کورټ د ترهګرۍ په ضد مقدمه کې د عمران خان ضمانت تر روانې میاشتې تر 25 نیټې منظور کړی دی. د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي عمران خان د بیانونو له سببه د دوی په ضد د ترهګرۍ د مخنیوي مقدمه درج کړې سوې.
کوشش کریں گے کہ ان کی بیل بیفور اریسٹ جو ہے یہ ریجیکٹ ہو اور وہی عدالت سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس مقدمے میں گرفتار کیا جائے.
دوی به هڅه کوي چې د عمران خان ضمانت رد کړی سي او دوی د عدالت څخه ونیول سي. د عمران خان دغه بیان ورسته د هغه راغلی وو کله چې د هغه ملګری شهباز ګل د ویناګانو د لاري ریاستی ادارو د تقسیمولو او بغاوت پرولو په تور کې نیول سوی وو. عمران خان د اگست په 28 د پنډي لیاقت باغ کې د جلسې سره وینا کې تور لګولی وو چې فوج د اسلام آباد پر پولیسو فشار اچوي چې د تحریک انصاف مشران ونیول سي. عمران خان د دې څخه وړاندې هم توڅو ځله پر فوج په سیاست کې د لاسوهنې تورونه لګولي. البته د پاکستان د فوج ویان جنرال بابر افتخار په سرګنده وار په وار دغه تورونه رد کړي او ویلي فوج دې د سیاست څخه لري وساتل سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وی او ای ډیوا ګران اوردونکو، د پاکستان د اقتصاد په اړه باندې در سره هم یو رپورټ شریکو. پاکستان کې د پیسو بدلونکو اتحادیه وای د کرنسی په مارکیټ کې امریکایي ډالر او د متحده عرب اماراتو درهم کم شوی دی. اقتصاد پوهان وای کله چې هم غیر ملکی کرنسی په یو هیواد کې کمیږي، د دې سره تجارت درآمداتو برآمداتو پر گرانے باندھ میں منفی اغیز غرضی گی. نور تفصیل یہ دیوی او اے ڈیوا خبریال ریاض حسین د مردان نا پتی رپورٹ کی رکھوی.
د پاکستان د ونډو بازار د 1400 درجو نه زیات غورځیدلی او په انټر بینک مارکیټ کې د روپے په مقابل کې د ډالر بیا 1 روپے او 70 پیسې زیاته شوې او د 1 ډالر بیا 214 روپے او 50 پیسې تر رسیدلې. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وی ویډیو ته وایي د سیاسي بے ثباتۍ په درآمداتو بندیزونه ختمول او د پاکستان حکومت لخوا د بهر نه راتلونکو پاکستانیانو لپاره اکاونټونه خودل هم لازمي ګرځي ولی دی چې لوجه پاکستان ته د بهر نه راتلونکي غیر ملکی زر مبادله کم شوې ده. دیوائی د تیرو شپږو میاشتو راهسی پاکستان ته د سیاسي بې یقیني له وجې پانګونې نه دی راغلي او د ټولو نه غټه وجه هم دا ده چې سوداګر د بې یقیني سره مخ دي. د روپے بیه کم شوې او د ونډو بازار هم غورځېدلې. تیر اونۍ حکومت په درآمداتو لګول شوي بندیزونه ختم کړي د کومو له وجې چې درآمدي بل راکم شوی وو او خلکو دا توقع لرله چې راتلونکي دوه میاشتو دپاره به دا بندیزونه برقرار وساتي. د پاکستان نه غیر ملکي کرنسي درهم هم بهر ته روان دي او حکومت راتلونکي پاکستانیانو ته ویلي چې خپل اکاونټونه دی ډیکلیئر کړي. د هغې له وجې هم غیر ملکي زر مبادله پاکستان ته نه راځي او پاکستانی روپے د فشار لاندې ده. د پاکستان سټاک ایکسچینج د ویبپاڼې تر مخه نن د ونډو بازار 1440 درجې راکوز شوی. د ایکسچینج د ویبپاڼې مطابق نن د اونۍ په لومړۍ ورځ مارکیټ په 340250 شروع شوی وو او اخري اطلاعاتو راتلو پورې 240806 باندې روان وو او په دې کې د یو فیصدی نه زیات کمی راغلی وو چې د پوهانو په وینا بنیادی وجه یې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د عمران خان په ضد د ترهګرۍ مقدمه ګڼل کیږي او پوهان وایي په راتلونکي وخت کې په سیاسي بحران کې نور هم اضافه کیدی شي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی ویډیو ته وایي دا یری هم دی چې حکومت د سود شرط زیات نه کړي او بیا د سیاسي تودوخې نه علاوه د ایمه پروګرام لا نه دی منظور شوی نو دا اقتصادي بحران به د روانې میاشتې پورې روان وي.
لیک ہیٹ ہم پیدا شوے عمران خان دو وجہ ہو دا ٹول معاملات با 29-30 اگست پورے عمدہ سی بھی غیر یقینی صورتحال بھی سو پورے چی آئی ایم ایف پروگرام ایفورٹ شوے نی بھی
پا ورستو کی راغلی دا خبر تر مخا دا پاکستان مرکزی بینک دا نوی زری پالیسے اعلان ہم کڑے او دا سود شرعی پو 45% برقرار ساتلی دا. ریاض حسین وائس اپ امریکہ ڈیوا مردان ڈیوا
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا ہو رہی
زمون پروگرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د پیښور پولیس وای په تیره یو هفته کې یوازې په پیښور کې د کورنیو جګړو او غیرت په نامه د یوې ماشومې په شمول نه ښځې وژل شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن او د ښځو د حقوقو پالانې وای په تنازعو کې د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
په پیښور بیلابیل سیمو کې په 13 یو اونۍ یا هفته کې د یوې ماشومې په شمول نه ښځې د کورنۍ شخړو او غیرت په نوم مړې کړای شوې دي. د پیښور پولیس چارواکي وایي څلور ښځې په داوودزی سیمه کې او د ترڅنګ په متنو شاپور ریګي او هشنغاری سیمه کې مړې کړای شوې دي. د داوودزی سیمې د پولیس تانې یو چارواکی طاهر الله وی اووی ډیوه ته وایي د ښځو په وژنه کې ککړ تنانو پر ضد یې مقدمه درج کړې دي.
لومړی چې کوم دي ښځو خاوندو خاوند یې نشه کولی او خپل ورور سره لاس لګولی په هغه جګړه کې ښځه مو لګېده او سړی مو لګېده او خپل ورو ویشتي او دویمه چې کوم دی هغه ضرورو د اتره په دې خپل دوو خویندو په دې ورندار شکو چې زموږ د خویندو او د ورندار ټیک نه دي بس هغې باندې توتیانې کړې وي.
د بشري او ښځو د حقونو فعالان وایي په ټولنه کې د ښځو پر ضد هر ډول تشدد زورونې او د وژنې پیښې مخ په زیاتېدو روانې دي او لوی علت یې د قوانینو نه عملي کول ګڼل کیږي. دوی وایي په ټولنه کې بېشمېره ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او په لږ شمېر کې د دوی کره شمېره مخې ته راځي او زیاتره نه رپورټ کیږي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي اکبر خان وی او وی ډیو توای د ټولنیزو رویو د لاس هم خزي د ظلم ښکار کیږي
بل دادا چی ورسره ورسره را خبر دی چی ریزن زب شاته بیهند نور سی او مجا بس غیرت پنن لگا ہوں کنه لگا قتل ظاہری وجہ ہوں گا خایو خوشاته در پر دا نورم بنا ریزن زی
دا میرمنو دو حکومت فعالانی وای په مرکزی کچ او خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد او وژنې په لړ کې قوانین جوړ کړای شوی او د دې عملی کېدو سره به د داسې پیښو کې کمای راشي د خزو د حقونو فعاله او شرکتګانو مې یوې شخصي ادارې کارکونکې فوزیه علی وی او وی ډیو توای په ټولنه کې خزې د هر ډول تشدد سره مخ کیږي
یو خو معاشره کې هر انسان باندې نن سبا ذهني دباو دی لکه چې موږ سټرس ویل شو او هغه استو د پاره سړی ته د ټولو نه اسانه لار د کور خزخ کار شي نو هغه ټول زور اغې نو بس د خزو د غیرت په نوم قتلونو کې اکثر داسیم وی چې چا سړی بل سړی سره دښمنی وی یا زړه بداوی وی نو هغه کې هغه د خپل کور خزه استعمال کی هغه خپل د کور خزه او هغه دښمن ولا سړی یو زمړ کی او هغه ته د غیرت نوم ورکی لکه چې موږ داسې وګورو نو د دې شاته فیکٹرز ډیر زیات دي
د اورت فاونډیشن نومي یو غیر دولتي ادارې شمیرې خای په تیر یولس کلونو کې په خیبر پختونخوا کې 4500 نه زیاتې د تشدد پیښې تر سره شوې چې پکې د غیرت پونم د خزو وژنه هم شامل ده فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه د تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه خوږی سګنی کال د روانو بارانونو سیلابونو په نتیجه کې د تیرې یوې لسیزې دننه تر ټولو زیات زیانونه مخې ته راغلي دي او د بلوچستان او خیبر پختونخوا په شمول د هیواد په نورو برخو کې دغه سیلابونو او بارانونو خلکو ته په لویه کچا مالی زیانونه اړولي دي سړکونه او پلونه او پسلونه یې هم په لویه کچا زیانمن کړي دي خوشیدون کی وای بل پلوتا د پاکستان په میډیا کې کو کتلې شي نو ټول پام یې د هیواد په سیاسي شخړو باندې دی او دغه سیلاب زپلو په مسلو باندې خبرې اترې نکېږي نور تفصیل یې د وی او ای دیوا خبريال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي
د قدرتی افتونو مخنیوی ادارې په خپل ویب پاڼه ورکړې شوې معلوماتو تر مخه په ګرد هیواد کې دغه سیلابونو په نتیجه کې 200 تنان مړه شوي او 1342 نور ټپیان شوي دي په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای دا ډیره د خفقان وړ خبره ده چې په هیواد کې 80% آبادی د دغه بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې اغیزمنه شوي خو بیا پاکستانی میډیا د ولسونو د غستون زو په ځای ټول پام د هیواد دننه سیاسي ډرامو ته اړولې
دغه سور زیو ګورې صرف شاباز تل په دنیا په پاکستان کې دنیا امپورټنت دی خدای نه خواسته دا ځان چې دی ضایع شوی نه دی خدای نه خواسته دا وایي د بدن یو شی او ختم شوی نه دی هغه پولیس په کسټډي کې دی هغه یو خبر دی نه څلور ویشت سات کې که تاسو یو خبر ورسره دغه کوي بس ختم که دی وګوري چې دا ټایم 80% پاکستان چې دی ته په دا دغه کې متاثر دی ته لوی امپورټنت ایشو دا دی هغه تاسو هایلایټ کړئ باید دته هایلایټ اوسي چې دا سیلاب بعد چې د خلکو ژوند چې څنګه سي
د حکومتي شمیرو تر مخه د روانو سیلابونو له امله په هیواد کې یو کم شپېته زره شپږ سوه او پنځه شپېته کورونه په مکمله یا جزوي توګه نړېدلي د بلوچستان دننه چې تر ټولو زیات زیانونه شوي او راپورونه وایي دا وخت د بلوچستان دننه او بیا د هیواد د نورو برخو ته تللې ځمکنۍ لارې تړل شوي دي سیډنکار پروفیسر اجاز خټک وایي نږدې نیم هیواد چې د سیلابونو اغیزمن کړي خو که بیا پاکستانی میډیا ته وکتې شي نو ټول به سونه سیډنی او خبرونه د اسلام آباد دننه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړون لرونکي د شهباز ګل او یا د دغه ګوند مشر عمران خان په اړه خورول کیږي
نو دا پکار دا دی چې دی وخت میډیا هم د ځانانو د نورو خلکو اولنې اړخ دی خواته دی دوی له شل ورځې میاشت چې شوم دا مسله وي پکار ده چې نور هر څه په ځای ودرېدلی وي او ټول بیانونه فکرونه توجه ریسورسز شم چې کېدی شوله دا دې طرفه دی نو چې دا میډیا هایلایټ کولې نو خلکو به مو ورته خیال کړي نو هغه توجه ډېر زیات پکار وه هغه رشته دی نه
د روان سیلابونو له امله چې فصلونو باغونو ته هم په لویه کچه زیان رسیدلی او د ایم ډی ایم ای د شمیرو تر مخه 15,48,000 څاروي هم دغه قدرتي افت په نتیجه کې د جاني زیانونو سره مخ شوي. د قدرتي افتونو مخنیوي ادارې تر مخه په هیواد کې مجموعي توګه 1,95,000 خلک داسې دي چې نیغ په نیغه د دغه سیلابونو له امله اغیزمن شو. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبری خپرونه ده. روټرز خبری ادارې خپل یو رپورټ کې د جنو امریکایي چارواکو له خولې ویلي د افغانستان شتمنو آزادولو او د افغانستان مرکزی بانک ته د کنګل شوو پیسو ورکولو لپاره طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. دا خبرونه په داسې وخت راځي چې ځینو افغان طالبانو مشرانو باندې سفري بندیزونو موده ختمه شوې ده او د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل شورا غونډه روانه ده چې پکې به په دې اړه نوې فیصله کیږي. اخوا د ملګرو ملتونو ادارې یون ایچ سی آر ویلي دي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو په زده کړو محدودیتونه موجود دي او افغان میرمنې او نجونې په خراب وضعیت کې ژوند کوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې د محدودیتونو له ګواښ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربیره د حقوقي د زده کړو بهیر له سختو خطرو سره مخ دی چې په خبره یې د افغان جنو او ښځو په خیریت او خوندیتوب یې اغیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زیاته کړې چې په سفر، کار او فعالیت د محدودیتونو سربیره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخ شوي دي. د تیر یو کال را په دې خوا په افغانستان د طالبانو د حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو د شپږم پورته ټولګي د امر سانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه پارولې دي. طالب چارواکو دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د تازه اندېښنو په اړه څه نه دی ویلې، خو د دې مخکې ځینو طالب چارواکو د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نورو بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو ښوونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوې. روانه میاشت د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نجونو ښوونځو له پرانستلو سره هیڅ مخالفت نه لري. د ده په وینا د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري، بلکې له کورونو څخه د نجونو له وتلو سره حساسیت لري. دا افغانانو کلتور په دې برخه کې ډیر حساس دی. د طالبان حکومت وایند ذبیح الله مجاهد بیا تیره میاشت له ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو چې د نجونو ښوونځي د دینی علتونو په دلیل بند پاتې دي. هغه مجاهد زیاته کړې چې دغه مسله دینی اړخ لري، د کورونو علماو اتفاق ته اړتیا لري. د هغه په خبره هسې روانې دي چې د نجونو د ښوونځو بندېدو ستونزه هواره شي. بلې خوا د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن یو وار بیا په افغان طالبانو د سفري بندیزونو په اړه خبرې کوي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی چې سفري بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. په خپل یو بیان کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت ویلي چې د دوحې تړون کې منل شوی چې د اسلامي امارت له مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي، هغه تړون باید په بشپړه توګه عملی شي. طالبانو دا غوښتنه وروسته له هغې کړې چې ډیپلوماټانو د فرانس خبری ادارې ایف پی ته ویلي وو ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جګپوړو طالب چارواکو د سفر کولو د بندیز معافیت پای ته ورسوي او تر هغه وخته به دا بندیز په خپل حال وي چې د دې شورا غړي د معافیت د نیټې په سر موافقې ته نه وي رسېدلې. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د یو پریکړه لیک لمخه چې په کال 2011 کې منزور شوه د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړی وو. دغه طالب مشرانو شتمنۍ ضبط شوه او بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو اجازه نه لري. خروستو د دې یو سل 15 څخه یوازې 15 تنه یې د بندیزونو څخه په دې خاطر معاف شول چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي او د نورو هیوادونو د چارواکو سره وګوري. چین او روس د بندیزونو د معافیت د نیټې وزیدل غوښتي خو امریکا بیا ویلي چې د دې 14 کسانو په لیست کې دی نه یوازې د طالب چارواکو نمونه نور هم کم شي بلکې د هغو هیوادونو شمیر دی هم کم شي چې دا طالب چارواکي ورته د سفر کولو اجازه ولري. ځینې سفارتي سرچینو اف پی خبري ادارې ته ویلي چې په نوې وړاندیز شوي لیست کې یوازې شپږ طالب چارواکي به د سفارتي دلایلو په خاطر د سفر کولو اجازه ولري. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دیوا ګران اوریدونکو، د دې خبري خبرونه په اخر کې بدنه جنو شروان کلندر اجازه غواړم، خو اوس درته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو وینا کې ویلي دي چې د موجوده دور د ټولو جدیدو وسیلو باوجود مونږ وینو چې برازمي افریقا کې خلک د خوراک د سخت کمی مسلې سره مخ دي. دې وی چې ګرد افریقا بر اعظم کې 50 کې یو تن د کمزوري خوراک د لاسه د صحت سنگینو مسلو کې گیر دی. د خوراک د کمی مطلب دا شو چې خلک خپل بچو ته د صحیح خوراک ورکولو جوګن دي. د دې نتیجه دا راخته لیدل چې دغه ماشومان په سکول کې خپل تعلیمي سرګرمو کې په صحیح توګه برخنی شي اخیسته. په دې سبب موږ له بدولګو توند نوغه وستلوي. د دې لپاره به موږ لړومبې د خوراک د کمی د وجوهاتو معلومول وی. لینډا تامس گرینفیلد زیاته کړه چې ماته د دې سلور واضحه وجوهات ښکاری او غدي توانایي، چاپیریال، کورونا وایرس او جنگونه. تر څو چې د توانایي تعلق دی نو د توانایي نرخونه تیر کال کې ډیر اوچت پاتې شوی دي او هر کله چې د خوراک په پیداوار کې د توانایي نه رغیدن ګرانه ده، په دې سبب د توانایي په نرخونو کې د زیاتوالي کې دوله وجه د خوراک نرخونه هم اوچت شي. چاپیریال کې د بدلون په حواله لینډا تامس گرینفیلد وایي چې چاپیریال کې د بدلون د لاسه راپور ته اړې غړې د سیلابونو، طوفانونو او د سخت ګرمۍ په شکل کې د قدرتي آفتونو په نوم راخکاره کیږي. درېما وجه کورونا وایرس ته چې ټول نظام بد بد جوړ کولې دی. د کورونا وایرس د خوریدو نه وړاندې 100 میلیونه خلک د خوراک کمی سره مخ وو. درې کاله پس اوس دغه شمیر 190 میلیونو ته رسیدلی دی او د ولګي او نهري سلورمه وجه جنگونه دي. دا د انسان یو قستنی عمل دی چې له سبب نور خلق ولګو تند سره مخ کیږي. ولګو تندونه د جنگ د یوې وسلې کار هم اخیسته کیږي. سفیر لینډا تامس گرینفیلد وایي چې د توانایي چاپیریال، کورونا وایرس او د جنگونو د لاسه راپور ته ټولې مسلې زموږ د دور د ولګو تندو په شکل کې راخکاره دي او اخیری دا چې هر کله چې ولګي تندې په جنگونو کې د وسلو په توګه استعمالولې کیږي، په دې وجه خلک د جنگونو د لاسه په خپلو کورونو پریښودو مجبور شي. د خلکو د کورونو په پریښودو او نورو ملکونو ته پتلو د گاونډي ملکونو د خوراک نظام د لوی فشار لاندې راشي. لینډا تامس گرینفیلد په دغه موقع ګرد افریقا کې د انساني خواخوږۍ د امداد په مت کې پناهګزینو، پناهغوښتونکو، د ملکونو دننه د بیکوره شوو خلکو، د بې وطنه خلکو او د تشدد د ښکار خلکو د امداد دپاره د 120 میلیونو ډالرو د اضافي رقم ورکولو اعلان وکړو. لینډا تامس گرینفیلد خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې اوس وخت دی چې ټول حکومتونه او ملکونه خپلو کې په شریکه د ولګو توندو نوغي وستو ته ملا اوتړي. اوس وخت دی چې اولسي معاشرو او ذاتی مت سره ملګرتیا جوړ کړی شي چې دانوانه خلک راغون کړی شي او په دې کار کې د جدید ټکنالوژۍ نه کار واخیستی شي چې دا شان د خوراک نظام او د مستقبل اډانه قدرولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.